ګالو هیوادونو د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 45 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15,000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نویو ټوکیدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزو په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو ته ورشي او د خبرونه التام ولولي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پوډریان راټولوي تاریخ بندې خپل اقتصاد ته تاوان رسوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورانی او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چه احتیاط ناروغی دا که جرم پا دی علمو دا متعدینو دا درملنی لمتخصیص ارشاد منصور سره مرکه کردی.
دیدی ناروغی پا اواقی بو که جرمون اخلاقی سونزی او لقانون سرغرون هم شامل دایشی.
دا کابل خار یا وسیدون که محمد الله وای چه د گاونډې د احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شو.
بیا د ژوندې خراب سو حتی تر دې حد ورسېد چې دای د گاونډې له کورونا غلا شروع کی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
بشیر زوی څه ګټه ویل
تاسو رښتیا ما ته کوز درا کوي؟
هو رښتیا کوز در کو.
نو تاسو خو باز ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسی کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیې لوړېدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تېره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به په نړیوال بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 30% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 50% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی پسات ګروینو د تاریخو اول نمبر جواز دا نه اقتصاد نن کته پټګانا ټولے تاریخ باندې خپل اقتصاد تاوان لسی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس تر راتلل چې د دې ولایت ډیره برخه د طالبانو په واک کې و. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولی. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلی. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي، نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم.
آخر می دا غور وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
هر وپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشهیي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوی کوم په ډېر تکلیف په ډېر زحمت باندې، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه څوک ورته وایي چې پوډري، خو خلک خبر دي پوره پوره خلکو لیدلی په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنیو څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسېږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشهیي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډېر ځوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمان الدین دی.
پار سال کې هم د ایران کې آمد ابوخانه باز
تیر کال می مامال ایران کور ته راغی، هلته معتاد شوی و. زما د ورور د نکریزو شپې او واده ته رانغی. دې کار ډېر خفه کړو. موږ نه پوهېدو چې دی ولې زموږ کره رانغی. زموږ ماما دی، باید په خوښیو او غم کې راسره شریک شي.
له خوشي غم
د ارواپوهانو له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره یې له کورنیو خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یوه رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه، بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي. دا چې اعتیاد ناروغي ده، نو بیا خلک ولی معتادینو ته د یوه ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي، او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلې ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فامیلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. او دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي، او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلفو اړخونو ورته وکتل شي، یو معتاد کیدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کیدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپله په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی، او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلن ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمی او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپل کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپل د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې یو په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای؟ د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پریږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي، او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوسیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
دی مخدره موادو دی استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه دی مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضی تغیرات رامنځته کوي، او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. دی درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کیدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هر برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعاً دوی کیدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کیدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سرغړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي، او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره په اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کیدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کیدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې، او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی، دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپله کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشې مخکې تکړه خټګر وو، او د ټولې سیمې د معمارۍ کارونه به یې کول. دغه ډول یې د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پرونډه اخیسته. خو کله چې معتاد شو، د هر څه ځینې پاتې شول، انداشي اوس د سیمه خلک هم باور نه ور باندې کوي او د دل ویری د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د دل یو ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی محتاط شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوه شاید کول ته او په مړي ژوندي کې به ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دا خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدی هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بل دین چې دی محتاط شي بیا یې د ژوند ډېر خراب سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به یې کول. بوس یا حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی، په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به یې دا مواد به یې ځان ته پیدا کول. بي کله غلاوې شروع کړې د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله حتی چې کومه مسیفي به یې ورته ویلې چې یا د محتاجو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات شول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د هماغه ډوډۍ به د دې کلي کور پخوله او له دې لارې نه به یې پیسې پیدا کولې. زمونه یې مشر زوی خو یې مکتب خوښې کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی محتاط شو نه به ډېر وخت په انتقه کې، چې کله به دی پیدا شو موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته رانه وځي، یا بایسکل یا موټرسکل چې دی غلا نه کړي، بامبول طرف رانه شي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره، موږ به کور کې چانه پرېښودل چې دوی سره وګرځې چې محتاط نه شي. په غونډو ځوانانو باندې په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی یو خبره مې درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما روز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به یې درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ یې له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لالا لالا خبر یې کنا
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی
زیری مې در باندې
د څه شي زیری
چې درته یې وایم زیری خو به راکوي
او زیری درکوم ژر راته ووایه چې څه خبره ده
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه
مورې وا مورې
څه وایې
ها دا دی مور به ټوله کیسه درته وکړي
بشیره زویه څه دې راته ویله
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ
هو رښتیا کوزده درکوو
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله
نو مشورې ته څه ضرورت دی جلی موږ ټول پیژنو او پلارګنې یې تر موږ ته څه پیژنې چې ډېر ښه خلک دي زموږ د کلي د سالاره کا لور ده
مورې تا م عجیبه خبرې کوې ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پیژنئ خو ما نه پیژنئ
دا خبره بیا څه معنه تا څنګه نه پیژنو
که مو زه پیژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملي یم زه پر خپل ځان پام نشم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې موږ هم در سره یو
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي زه دا بار نشم وړلی او بل نو یوازې زه نه یم د نجلۍ سره هم ظلم دی ته خپل هم د یوې لور مورې ته خپله لور عملي هلک ته ورکوې
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو دوی خپله را کوي
نو دوی خو زموږ خانې او پیسو ته ګوري خو باید موږ انصاف وکړو
نو چاره څه ده
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم
نو علاج خو یې تر واده وروسته هم کولی شې
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې ما درته وویل چې زه عملي یم عملی مانا ناروغ سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي
بس سمه ده هر ډول چې ستا خوښه وي
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم واده به وروسته ګورو خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه سخت به پښیمانه شئ
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان